دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصری در خبرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو تموم کتنه کړې ده. خو تر دې هر څه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه د دې څه خبرونه وو. د فاټا پارلماني غړیو او مخالفو ګوندونو نن د پارلمان شریکې غونډې ته د ولسمشر محمود حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسي کوي چې ورته لوار لمخه سزا ورول شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالي آب و هوا له تړونه وځي او که ورسره پاتې کېږي. او سمنه خبرونو تفصیل. د فاټا پارلماني غړیو او مخالفو ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر محمود حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی. د فاټا غړیو د احتجاج د حکومت لوري لا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو د نه منځوري په خلاف وکړ. خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکو مالیکال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د غوي د دریز په نیغ په نیغه د نشکاره کولو پر ضد آی کارت وکړ. تر غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجي ګل مشال ډډ ټول دوی به د اصلاحاتو تر منځوري پورې خپل احتجاج جاری ساتي.
احتجاج ریکارڈ کړو او دا مونږه ټاکلی ابي غنو چې په هيستوري کې اول ځل په پارلیمنت کې دا سه بنر چوچا تکړه چې پاغه ګلی ګلو چې هم به پاکستانی هم به پاکستانیو دي تر حقوق دو.
د فاټا د غړیو اپوزیشن د احتجاج سربیر هم ممنون حسین خپل وینا مکمل کړه. نوموړي زیاته کړې چې د فاټا لپاره کافي پیسې مختص کړي چې دا رنګ د سیمه د هیواد له نورو سیمو سره برابر کړي. دا رنګ ممنون حسین له ګاونډیو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد دریز بیا روښانه کړ. د خیبر پښتونخوا ثقافت اداره وایي د دې صوبې هنرمندانو شاعرانو او لوکالانو لپاره د میاشتنی وظیفې بیا شروع کولو پریکړه کړې ده. حکومت هر میاشت 1500 روپۍ ورکولې خو له څه مودې راهیسې بندې کړې دي. د صوبې ثقافت مشر د صوبې د ثقافت ادارې مشر اجمل خان نن مشالې ډول د وزیر اعلی پرویز خټک په حکم بیرته د میاشتنی وظیفې پر ورکولو کار پیل کړی دی. هنرمندانو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسي کړي چې ورته وار لمخه سزا ورول شوې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشالې ډول باید ستره محکمه ډېر ژر په دې موضوع کار وکړي او په اعدام د محکوم سو زندانیانو لیست ولسمشر باندې ته وسپاري.
هغه بندیان چې هغه اعدام ور بندیان دي هغه باید ستره محکمه ډېر ژر دا کار وکړي او ښاغلی جمهوریستهغه وکړي.
نجیب آزاد زیاته کړه د جون پښپژمه نیټه په کابل کې د سولې په کانفرنس کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد وړاندې کړي. قسم د پرونی پیښې زمواري چا قسم پرون په کابل کې 14 سوي او زمواري چا نه د منلي خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې تور پورې کړي چې دا کار د حقانی شبکې د پاکستان په مرسته کړی دی. خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان د نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې دغه تورونه د سولې په راوستو کې مرسته نشي کولای. نفیس زکریا زیاته کړه چې ځینې کړي د دواړو هیوادونو تعلقات خرابول غواړي او له دې په ګټو اخیستو سره غواړي پاکستان بدنامه سي. په پرونی برید کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او تر 300 ډیر ټپیان وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړی چاودنه کې خصوصي سېکټر ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسېدلی دی. د دې خونو ویاند سیم الدین پسرلی نن مشالې ډول په هغه حمله کې لوی ادارو لکه د روشن مخابراتي شرکت د کابل سټار هوټل غزنفر بانک او لسګونو نورو شرکتونو ته مالی زیان رسېدلی دی. د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي پرونی پیښې د چاودنې له سیمې څخه تر 2 کیلومتر پورې شاوخوا سیمې تخریب کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالي آب و هوا له تړون سره پاتې کیږي او که ځینې وزي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. په واشنگټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ به د پیرس د 2015 کال له تړون څخه چې د آب و هوا د بدلون په اړه سوي ووزي. دا تړون د نړۍ 195 هیوادونو لاسلیک کړی دی. که چیرې امریکا له دې تړونه ووزي له نورو اتحادیانو سره به اړیکې لا کړکېچنې سي. امریکا به یوازینی هیواد وی چې د شام او نیکاراګوا ترڅنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي. اروپایي مشرانو ډیره هڅه کړې چې ډونلډ ټرمپ ته په ورستۍ شیبو کې تسلی ورکړي چې د دې مایدې ونوزي. ولسمشر ټرمپ ویلي د ده په ریپبلیکن ګوند کې د دې مایدې مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برېښنا کمپنیانو او صنعتکارانو پر د فشار راوړي چې دا تړون ونه مني. ډونلډ ټرمپ په 2014 کال کې د خپلو انتخاباتي کمپین پر مهال پر دې مایدې سخت تنقید کړی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په داسې حال کې ویني چې روس په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلی مودی روان کال د دغو غونډو افتخاري میلمه دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې روس له یو اوږدمهاله بحران تیریږي، خو د یوکراین د کرایمیا سیمې د الحاق له کبله لا هم له لویدیځ سره تعلقات کړکېچن دي. ماسکو او هند د سړې جګړې پر مهال ښې اړیکې درلودلې. هغه مهال پخوانی شوروي اتحاد د نوې ډیلي تر ټولو لوی تجارتي شریک، سیاسي اتحادي او هند د وسلو برابرونکي وي. د اړیکو تر 190 کال وروسته د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خرابې شوې. هغه مهال په هند کې اقتصادي بدلون راغی او له لویدیځو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو دلچسپي ډېره سوه. ولسمشر پوتین په پام کې لري د جون پر دومه په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې ته وینا وکړي، خو نن د نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره ویني. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د ډونلډ ټرمپ انتظامی د غدوو ودانیو د بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې ورزخه روسیان استلی وو. ورسپانه په خپل پرونی رپورت کې د هغو سرچینو حواله ورکړي چې په دې اړه د روس او امریکا سفارتکارانو په رابطو خبر دي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامی له دغو ودانۍ روسی کارکونکو استلی وو. په دې کې یو په میریلند او بل د نیویارک ښار بهر ده. دا ګام په امریکایي انتخاباتو کې د روس د مداخله او په روس کې د امریکایي سفارتکارانو سره د ناوړه چلند په خبرګون کې سوی وو. واشنگتن پوسټ وایي ټرمپ انتظامی د اپریل په لومړۍ کې روس ته ویلي وو که چېرته ماسکو په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا پر نوې جوړېدونکو کونسلیټ پر کار لګول سوی بندیز لرې کړي، نو واشنگتن دغه ودانۍ ماسکو ته سپارلی سي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس د موسم او کرنسي حال درته سراج صحیح درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستل کیږي او په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپیه 50 پیسې او په 1.6 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.15 روپیه 50 پیسې او په 1.43 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 80 پیسې او په 29 روپیه. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 60 پیسې او په 23 روپیه سلويخ پیسې. او یو افغاني په یو روپی 2.5 پیسې او په یو روپی 3.5 پیسې. او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 1.5 او 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر منمون حسین پارلمان ته په وینا کې د کابل برید غندلی او ویلي دی چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو پر دې مهال احتجاج کړی.
احتجاج ریکارڈ کرو اور منگا تک کامیابی گانو اول سن کوٹ اپوزیشن منگ پدے بانے متفق کرو دا فاتا سٹیٹس چیز ہے دا صرف قبائلوں مسالہ نا دا شلو کروڑ عوام مسالہ نا
په کابل کې د پرونی برید مړو شمیر اوس نوی تر رسیدلې. د افغانستان دینی عالمانو ویلي چې ځانمرګ بریدونه په اسلام کې ځای نه لري.
اے بی زمیرو، اغه وحشانو چې تاسو دغه بے مفهومه جګړه، بے منطقه جګړه دا جایز ګڼئ، راشي وګورئ چې پرون ډیره افغانان بیچارهګان هغه په خپل وینو کې لطبط پراته وو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي که په قبایلي سیمو کې اصلاحات ونه سي نو دا به بدی پایلې ولري. مشال ریڈیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ استرازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې وورید چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په دې غونډه کې په کابل کې پرنی برید وغند وی ویل چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان پر کورنیو چارو هم خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل عرفت انجم په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې په افغانستان کې امن راتللو بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی. د زیارت پر ورځ د پارلمان شریکې غونډې ته د خطاب پر وخت ولسمشر ممنون حسین وویل چې په پوله امنیت یقیني کولو لپاره به افغانستان او پاکستان ته په ګډه سره کار کول وي. ولسمشر ممنون حسین په کابل کې شوې حمله هم وغندله او ویل چې د پاکستان ولس او حکومت په هر ګام د افغانستان ولس سره ولاړ دی او دوی سره به ټول ممکنه مرستې کوي.
تو افغانستان کې د امن راتلو نه بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی او د دې مقصد لپاره پاکستان مری کې مذاکرات کول ممکن کړل او د آسیا زړه کانفرنس په مرحله کې برخه واخیسته او ګډون یې وکړو. د ترګرې مخنیوي لپاره موږ افغانستان مشورولې ته بلنه ورکو چې د پولي نظام ښه کول لپاره د پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
د ولسمشر خطاب شروع کېدو سره سم په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو احتجاج شروع کړ او د حکومت خلاف نارې وهلې. که څه هم ولسمشر ممنون حسین خپل تقریر جاري ساتلو خو اپوزیشن غړي د احتجاج په توګه لغونډې بهر ووتل.
قومي سلامتي کې بارے میں شکوک و شبہات یا پیچیدہ نوعیت کے دیگر مسائل ان سب کی بنیاد
ممنون حسین تختو خطاب کے ہوئے چې پاکستان په معاشی طور سویلی ایشیا په مهم معیشتونو کې شامل شوه او پاکستان کې د گرانه پشره کې کمی او د پیداوار پشره کې زیاتوالی راغلی کوم چې نړیوال بینک هم ستایلی. نوموړي زیاته کا چې د دفاعي شوبې په شمول د پاکستان په ټولو شوبو کې بهتري راغلی ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو کار روان دی. دسه لوجه بچي د ملک صنعتونه نور هم مضبوط شي او د ملک معیشت به ښه شي. د پاکستان ولسمشر په خپل خطاب کې د فاټا اصلاحاتو هیڅ ذکر ونه کړو. پسې چې د فاټا پارلماني غړو د نور اپوزیشن ګوندونو په شمول د پارلمان نه بهر احتجاج وکړو. واضح دی چې د فاټا پارلماني غړو په شمول د پاکستان نور اپوزیشن ګوندونو لوړاندې د صدر د خطاب کولو په موقع د احتجاج او بایکاټ کولو دړکه ورکړې وه. د سینیټ او قومي اسمبلی په دې ګډه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان د دریو اړخیزو مشران او په پاکستان کې د بهرنی هیوادونو استازي هم موجود وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له کبلی سیمو سره اړه لرونکو د پارلمان غړو پر دې موقع احتجاج کړی. هغوی ویلي چې حکومت باید په کبلی سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل بیا سراج زهیر په دې رپورت کې راکړي.
د صدر ممنون حسین د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا په وخت د قبیلی سیمو ځینې د پارلیمان غړو پلیکارډونه پورته کړي وو چې پرې لیکو قبایلو ته د خپل حقونه ورکړل شي. د مشال ریډیو سره په اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې قبیلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې نه وي.
احتجاج ریکارډ کړو او دا مونږه کامیابی ګڼو چې په هیستوري کې اول ځل په پارلیمنت کې داسې بینر چاوچاته کړي چې په هغه کې لیکلو چې هم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی کی طرح حقوق دو. د دې سره سره زدا غټه کامیابی ګڼم چې اول ځل ټول اپوزیشن موږ په دې باندې متفق کړو. دا فاټا سټیټس چې دی دا صرف قبایلو مسله نه، دا د شلو کروڑ عوامو مسله ده. ان شاء الله تعالی چې د قبایلو دا کم ریفارمز دي دا به اوس نه ساری کی او ډیر زر په هغه ټول حقوق قبایلی عوامو ته ملاوي کی چې کم په لاهور، اسلام آباد او کراچی کې خلکو ته ملاوي.
د باجوړ نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی شاہبودین خان پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوہل
دا مسالہ چے کم دان در شلو کال نو دا تحریک منگ چلاو دا نمنگا دا یو پارلیمنٹیریان بوینا چلاو لے دا منگ یوازی را سلور کال ڈزی دی دا منگ بیام ڈزی کو انشاءاللہ دا چے منگ تسو کو چیف کڑی نہیں دا منگ پریدو چر دا دا سو کی گینا او پکار دے چے زمنگ ملگری پہ اتفاق کرے او کارو کینو ڈیرہ مزہ بکے
تدی تر سنگ دا قبیلی سیمو دا استاد سرا نور سیاسی گوندن ہم احتجاج وکڑو. مشال ریڈیو چے دا کمی وطن پارٹی دا مشر افتاب احمد خان شیر پاو نہ پدی حق لو پختل نو ہاگا
صدر چې دی هغه د چیف ایگزیکٹو دی د فاټا دا هغه په قلم باندې فاټا اعظم کې دی شي خیبر پختونخوا سره هغه د خلکو چې کوم تمه وي هغه بالکل عمدہ شین ته پاتې شوی دی. د دې لپاره دا احتجاج کې د مونږه ټول اپوزیشن د فاټا لپاره اواز اوچت کړ.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې ګون یې لاول او رضی د ایف سی آر پر ضد دی او غواړي چې قبایلو ته هم لکه د نور پاکستان حقونه ورکړل شي.
جماعت اسلامی دا ایف سی آر خلاف ډیر د پخوانه جدوجہد کړی او د جماعت اسلامی کارکنانو په فاټا کې ډیر وهل خوړلې دي، جیلونه برداشت کړي دي د دې ایف سی آر د نظام خلاف، او موږ د هغوی سره کلک ولاړ یو، موږ د دې مدعیان یو، او دا د عوامو ناره ده او دا به هم دغه شان کېږي څنګه چې د قبایلي عوام غواړي.
د فاټا ځینې د پارلیمان د غړو په وینا چې د روژې میاشتې نه پس به په اسلام آباد کې احتجاجي درنا ورکوي چې پکې بور سره ټول سیاسي ګوندونه ملګري وي. یاد دی وی د فاټا اصلاحاتو په اړه د دوو ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې عین حیثیت نشته او باید چې په اصلاحاتو کې لفاټا ولس وپوښتل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په موټر بم چاودنه کې د وژل شو شمیر اوس نوي ته رسیدلی. د افغانستان د رسنیو مرکز د دغې شمیرې پخلی کوي او زیاتوي چې په دې کې تر 400 زیات کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو یا په څو جبو کې ماتې خوړلې ده، اوس عام خلک په نشه کوي. نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد وو. پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په ګډې خبري غونډې کې برخه واخیسته. مراد علي مراد وویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دښمنانو واخلي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتي ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، تر رسانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډېرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
بله، شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کېږي. امریکا، جرمني، فرانسې، روسیې، ترکیې، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼۍ ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښې عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلې دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دښمنان مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دښمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دښمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي. د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکوونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیشه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیشه کې لاس لرل رد کړی دی. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یوه ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
احمد شیبرو. د نړۍ یو شمیر مشرانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې سوې د برید په کلک غندلې او له افغانستان سره ملاتړ او غمرازی ښودلې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خبر کړی دی چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په کابل کې د مې میاشتې په 10 تاریخ لوی برید زموري تر اوسه چا نه دا اخیستې. په دې برید کې نوي کسان وژل شوي او 400 نور زخمیان دي. طالبانو په دې حمله کې لاس لرلو انکار کړی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې NDS په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید حقانی شبکې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په مرسته کړی دی. بلخوا اسلام آباد دا برید غندلې دی. د کابل دی خونړي برید په اړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش هم څه نه دی ویلي. د طالبانو په شان دې ډلې هم په تیرو وختونو کې کابل کې د لویو بریدونو ذمواري منلې ده. افغان چارواکو وویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د کابل یو اوسیدونکی جاوید ویل چې د خلکو داسې وژل او هغه هم د روژې په میاشت کې یو نه بخونکی جنایت دی. دا بمی چاودنه په نړیواله کچه په پراخ ډول وغندل شو. د نړۍ بیلابیلو خلکو افغانستان سره غم شریکی وکړه. ملګرو ملتونو ویل چې دا برید ظالم او بزدلانه و. دوی له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت سره دی د برید کوونکو په موندلو او سزا ورکولو کې مرسته وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا برید په سختو ټکو غندلې. د هغه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د امریکای سفارت به د افغان حکومت سره د پیښې عاملینو په موندلو کې مرسته کوي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره ژمنتیا نه ماتیدونکې ده. په برید کې بهرنیو وګړو او سفارتونو ته هم زیان اوښتی دی. د جرمني سفارت د پیښې ځای ته ډېر نږدې دی. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې یو ساتونکی وژل شوی او څو کارکوونکي یې زخمیان شوي دي. بی بی سی ویلي چې د دوی څلور خبریالان په چاودنه کې زخمیان شول او د هغوی ډرایور ووژل شو. د ایران سرکاري خبري اژانس د رپورټ تر مخه د ایراني سفیر کور سخت خراب شوی دی. په همدې حال کې ناټو ځواکونو د برید په مهال زخمیانو سره مرستې له وجې د افغان ځواکونو او طبي ډلو کار ستایلې دی. د بشر حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې له ظلمه ډک دا تشدد د دې یادونه کوي چې د جګړې ډېر زور پر ملکي وګړو دی. د دوی په خبره وسلوالې ډلې قصدن ولسی وګړي په نخښه کوي.
بل پلو په افغانستان کې دینی عالمانو د کابل برید غندلې او ویلي دي چې په اسلام کې د ځانمرګو بریدونو هیڅ جواز نشته. دوی پر وسلوالو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې د چهارشنبې په سهار د موټر بم چاودنې غندنه وکړه او په افغانستان کې روانه جګړه د هیواد د دښمنانو کار وباله. دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست رابللې وه چې د جلال آباد ښار په ګډون پکې د بیلابیلو ولسوالیو څخه دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اسلام دین د امن او د اخوت د ورولۍ او د رحم دین ده. په اسلام کې انسان وژنه نشته ده. دغه اعمال او د غندنې لپاره علما کرامو دا غونډه جوړه کړې. دغه اعمال چې هغه ځان وژنه ده په اسلام کې اس اصل ورته نشته.
مولانا نصرت الله د روژې په مبارکه میاشت کې داسې بېرحمانه وژنې د وحشیانو کار وباله.
الله رب العزت په نس باندې دغه خلک جهنميان دي چې د دې مسلمانانو په داسې یو معظمه او مکرمه میاشت کې او په دغه میاشت کې د دې یو قتل عام د مسلمانانو دا ډېر زیاته ناروا عمل دی. دا عمل موږ په کلکه باندې غندو.
د چاودنې له امله چې اکثرو ټپیانو ته خلکو اوبه ورکولې، هغوی له سکلو نه ځکه انکار کړی و چې روژه یې په خوله وه. مولوي نعمت الله یوسفزی همدې خبرې ته په اشاره وایي چې د افغانستان دښمنان دې د بیګناه انسانانو له وژنو لاس واخلي.
ای بې زمیرو، هغه وحشیانو چې تاسو دغه دا بې مفهومه جګړه، بې منطقه جګړه دا جایز ګڼئ، راشي وګورئ چې پرون ډیری افغانان بیچارهګان هغې په خپلو وینو کې لت پت پراته وو، خو هغې د اوبه یو غړپ هم نه کوو، د دې په خاطر چې د هغې روژې خرابې نه شي.
باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي چې ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د حکومت دریځ د پاکستان په اړه روښانه سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تور پورې کړی چې دا برید په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې ترسره کړی دی. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل،
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، میرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی دی چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوري ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي، خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودنه حقانی شبکې کړې ده، نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادونو مسؤلانو سره په بیړه شریک شي، او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانې د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتیږي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد په پدې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډې راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز روښانه شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان لوري دا تور رد کړی دی چې ګواکې په کابل کې سوی برید د پاکستان کې پلان سوی و. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وویل چې دا تور بې اساسه دی. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وشغیانه سر چې د افغانستان سولې او ثبات کې دلچسپي نه لري، د دواړو ملکونو اړیکو ته تاوان رسول غواړي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپل د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو برخه لري، او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان نه زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپیخ وشي.
په خپل بریفینګ کې د افغانستان صورتحال په اړه د ملګرو ملتونو او د امریکې د ځینې پوځي چارواکو د رپورټونو حواله هم ورکړه چې په دغه رپورټونو کې د افغانستان د داخلي مسلو ذکر شوی دی. 13 ورځ په کابل کې شوی د خونړي برید تور افغانستان پر حقانی شبکې لګولې وو، او ویلي وو چې د حقانی شبکې مرسته پاکستان او استخباراتي ادارې کوي. له دې وړاندې هم افغانستان پر پاکستان د ترهګریزو بریدونو تورونه لګولي وو، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپو او خبریال هارون رشید وای دا د سیمې بدمرغي ده چې د تورونو سلسله روانه ده. د په وینا اصل مسله دا ده چې نه خو پاکستان او نه افغانستان لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه کوششونه کیږي چې څنګه بل دې مسلې ځان روباسو.
اصل خبره دغه ده چې دواړه هیوادو کې یو تجویز باندې خبرې اترې روانې دي، او کاغه باندې چې دواړه هیوادونه د یو ځای مشترکه کاروایانې شروع کی. افغانستان په خپل سیمه کې او پاکستان په خپل سیمه کې ترهګرو خلاف، او د دې یو دریم هیواد چې دی هغه د نگرانی کی. نو کدې باندې عمل وشي نو ماته ښکاري چې کېدی شي چې بیا لږ حالات کې څه بهتري راشي. اسې دا ملاقاتونه اوس پورې خوشن دي، داسې ترلاس کړي نو مخکېم داسې خوشبین نه یم.
هارون رشید خپلو خبرو کې زیاته کړه که اوس هم د دواړو ملکونو حکومتونه خپلو کې نه کینی، نو دې سره حالات نور هم خرابېدای شي.
رابع اکرم خان د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې حکومت په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې تر ډیره حده بریالی شوی دی، او د ترهګرو حمله یې ماته کړې ده. نوموړي د خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته وکړه. مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې صوبایي حکومت تر ډیره حده پورې په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې بری موندلی دي، او د ترهګرو چې کوم نیټورک وو هغه یې مات کړی دي. د نوموړي په وینا کله چې په صوبه کې د مسلم لیگ او ملت پالو ډلو حکومت جوړ شو، نو هغه مهال یې پرېکړه وکړه چې نور به په صوبه کې د ترهګرو لپاره ځای نه وي، چې له امله اوس د ترهګرۍ په پیښو کې لوی کمبود راغلی دی. خو د افغانستان سره د بلوچستان یوه اوږده پوله هم تړلې ده، او په کله نہ کله چنا وڑ پیش رامست سی.
دیکھیے جو بھی ہوگا میں آپ کو یہ یقین بتاتا ہوں، جو دہشت گردوں کے
ساتھ بلوچستان علی وزیر نواب ثناء اللہ زیری وائی چی دا ترگری پا زد جنگی والو خبر ادا او کم چوک چی دا ترگری پا پیش کی تورن دی دا غو پا زد با حکومت ہرو مرو گامونا پورت کوی، او صوبہ با دا ترگرو سخ مخل پاک کری. دیو پښتنې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې د حکومت د پراخې تګلارې له امله په سلګونو بلوچستان چې پخوا باید د حکومت په ضد وسله راپورته کړې او وغرو ته ختلي وو، هغو نن نه یوازې خپله وسله د حکومت و مخې ته تسلیم کړې ده، بلکې د یو ښه پاکستاني په توګه د نوي سره څخه خپل ژوند پیل کړی دی. یوه اونۍ له مخه د کوټ څخه د تښتول شوو دوه چینایانو په اړه د یوې بلې پوښتنې جواب کې نواب ثناء الله زیري زیاته کړه چې حکومت به ډېر ژر د دغه تښتول شوو چینایانو په ګډون د لوړو زده کړو پخوانی سکتر عبدالله جان قریشی هم راخوش کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوس هم د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د فاټا پارلماني غړي او مخالف ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال احتجاج وکړ. د فاټا غړي د احتجاج د حکومت له لوري د اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو نه منظوري په خلاف وکړ، خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکاري ټلویزیون پی ټي وي د هغوی د دریځ نیغ په نیغه نه ښکاره کولو پر ضد بایکاټ وکړ. د خیبر پښتونخوا ثقافت اداره وایي د دې صوبې هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو لپاره د میاشتنی وظیفې بیا شروع کولو پرېکړه کړې ده. حکومت هره میاشت 10,000 روپۍ هنرمندانو ته ورکوي، خو له څه مودې راهیسې بندیک کړی وي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسی کړي چې ورته وار لمخه سزا اوروت شوې ده. د جمهور ریاست مستیار ویان نجیب آزاد نن مشال لیدو ټول چې باید ستره محکمه ژر پر دې موضوع کار وکړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړی چاودنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالي زیان رسېدلی دی. د دې خونو ویان سیام الدین پسردی مشال لیدو ټول په هغه حمله کې لوی ادارو لکه روشن مخابراتي شرکت، د کابل سټار هوټل، فزم پر بینک او لسګونو نورو کمپنیانو ته مالي زیان رسېدلی دی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالې آب و هوا له تړونه سره پاتې کېږي که ځینې وځي. نړیوالو مشرانو د ولسمشر ټرمپ غوښتي چې باید د دې تړونه سره پاتې شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره په داسې حال کې ویني چې روس په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلی مودي د روان کال د دغو غونډو افتخاري میلمه دی. د امریکا واشنگټن پورټ ورځپاڼه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامی د هغو دوو ودانیو بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسږ کال د دسمبر په میاشت کې ورڅخه روسیان ایستلي. ورځپاڼه په خپل پرونی رپورټ کې د خبره د هغو سرچینو له کاوله کړي چې په دې اړه د روس او امریکا د سفارتکارانو په رابطو خبر دي. د خبرونو لنډیزمو لمشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. او سم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رفعت انجم کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا په ملک کې رواني سخت ګرمۍ او بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ د ولس ژوند ګران کړی. په کلو کې 12 نه تر 14 غنټو او په خاریه کې 13 نه تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی. په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې په دې لړ کې د تشدد نه ډک احتجاجونه هم روان دي چې پکې د انساني ژوند سره سره سرکاري املاک ته هم زیان رسېدلی دی. اداري وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې ټولو صورتحال وروسته نوټس اخیستی او امر یې کړی چې کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ وخت کم کړی شي، چې فیصله سازی کې د صوبایي غړي هم شامل کړی شي او راتلون کې شپږ دېرش میاشتو کې د بجلی لګښت او پیداوار په اړه شمېره او معلومات راجمع کړی شي. ادارې زیاتوي چې د فکر وړ خبره خدا ده چې وزیر اعظم امر کوي چې ولس ته دې ریلیف ورکړی شي او لوډ شیډنګ یې ختم کړی شي، خو دغه احکامات د نظر سوکو باسي. د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاتېږي او حقیقت خدا ده چې د لوډ مینجمنټ پلان په مکمله توګه ناکامه شوی. ادارې په وینا چې په پښمنۍ روژې ماتي او د تراوو په وخت کې د بجلی نشتوالی یو معمول جوړ شو، د څه له وجې چې د ولس مشکلات زیات شوي او ولس روژه په خلا په احتجاجونو کولو مجبورې دي. ادارې اخره کې وایي چې دا ټول منظرنامه د دې خبرې په لور اشاره کوي چې وزیر اعظم ته داسې شمېره او رپورټ خوده لیکيږي چې د سندا ظاهریږي چې د بجلی بحران په ختمه دو دی، خو په اصل کې دا بحران دومره زیات دی چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 5.5 لک خلک د تمباکو د استعمال نه متاثره کیږي او په نړۍ کې هر کال 1 لک نه زیات کسان د تمباکو له وجې مړه کیږي. ادارې وایي چې یو غیر سرکاري تنظیم وفاقي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د سګرټ په ډبو په 5% برخې دي د صحت متعلق عکسونه او خبرداري پیغامونه ورکړي، او دا هم ویلي چې د سره سره د نسوارو او پپان هم بندیز ولګول شي چې دا شان په ملک کې د خولې د کینسر په مرض کابو وموندلی شي. ادارې زیاتوي چې مشاهدی تر مخه دا معلومات را مخته شوی چې کوم عمر ځوانان د سیګریټ په نشه کې زیات ککړ دي. په اصولي توګه په دوی سیګریټ خرڅول نه دي پکار، او یو دکاندار ته 48 کالونه کم په کم عمر ماشومانو سیګریټ وغیرہ نه دي خرڅول پکار، خو دلته سیګریټ، چرس او نور داسې نشه یي سیزونه په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. اداري په وینا پولیسی زائنو بسونو اڈو او پارکونو کے سگریٹ او تماکو پہ استعمال بندیز لگول پکار دی ہمداشن پہ فلموں ڈراموں کی ندی پہ استعمال پہ خود الحم پابندی پکار دا میاں پلاران تخبر بچو تھا اور کالجوں یونیورسٹی اسکولوں کے استاذان تھا پر شاگردان تدین ڈڈ قبول نصیحت قبول پکار دی اداریہ خیر کے وائچ حکومت تباہ سگریٹ اور تمباکو پہ سولو اور استعمال بڑا پہ قوانین اور سخت سر عمل درآمد یقینی قبل بھی ذکر ترسو پری سخت گمن نے پورتشی ندی مکھنی نشکی دے
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
فائنانشل ٹائمز ورسپانی پا پاکستان کی د روزی پا میاشت کی د بجلی د لوڈ شیڈنگ پاڑا مقالے لکھ لیدا او بل خوا نیشنل انٹرسٹ مجلی بیا پا افغانستان کی د خرابی دن کی امنیتی حالت لور تک کتنا کڑی دا د دواڑو لیکن لنڈیز ملیہ امیرزادہ وڑا نکوی
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی کمپنو ته امر کړی چې د روژه ماتي مخکې یا وروسته دی د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت له شروع کېدو سره سم د بجلی لوډ شیډنګ لامل وزیر اعظم د سیاسي بحران رامنځته کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی رسپانه لیکي د بجلی لوډ شیډنګ د پاکستان د بجلی نظام کې ستونزې په ګوته کوي د برېښنا مسله هغه څه دي چې نه یوازې د اقتصاد په لور د پرمختګ په لاره کې د هیواد لپاره یو خنډ دی بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې یو مهم سیاسي مسله هم ګرځېدلی شي رسپانه لیکي د بجلی بحران لامل د پاکستان اقتصادي وده هم لا ګواښ سره مخامخ ده چې په تیرو کلونو کې حاصله شوې ده د فائنانشل ټایمز په خبره تیرونه د بجټ وړاندې کېدو په وخت روان کال نه د راتلونکي جون میاشت پورې د سالانه وده 15% خودل شوې شره په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته ده بلخوا نیشنل انٹرسٹ مجلہ د امریکا ملی استخباراتی ادارے مشر تجزیہ سم بولی چې د افغانستان په اړه کړی و مجلہ لیکي په افغانستان کې امنیتی حالات په تیر یو کال کې د خرابېدو په لور روان دي د افغانستان بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرل رپورټونه هم ښه شګون نه ورکوي ل رپورټونو سره سم په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله ریکارډ کچې ته رسیدلې د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 2015 افغان امنیتي سرتیری او پولیس اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي د دې ترڅنګ 8 میلیون افغان وګړي اوس د طالبانو تر واک لاندې دي دا د تیر کال په نسبت 3.4 میلیون اضافه ده مجله دې هر څه ته په کتو لیکي څوک دا نشي ویلی چې افغانستان پرمختګ کړی دی مجله لیکي دا د امریکایانو روش برعکس خبره ده چې افغانستان ته د اضافي امریکایي او نیټو سرتیرو لیږلو په اړه په امریکا کې په ولسی کچه بحث کې ادم دلچسپی ښکاره کیږي
فرانس پریس خبری ایجنس د هند د وزیر اعظم روس ته د سفر په اړه مقاله خبره کړې ده ایجنس لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس اقتصادي غونډې په څنډه کې سره ویني دواړه مشران غواړي چې د خپل منځي تجارت زیات کړي د لیکنې لنډیز له ملیحا مرزاده څخه
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د زیارت په ورځ د کرملین سالانه اقتصادي غونډې په سنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندر مودی کوربتوب کوي ایجنس لیکي مودی او پوتین به په داسې حال کې له یو بل سره ویني چې هندي وزیر اعظم د اروپا سلورو هیوادونو په دوره دی دواړه مشران غواړي چې د هیوادونو ترمنځ کم شوی تجارت زیات کړي د سینټ پیټرسبرګ په درې ورځنۍ اقتصادي غونډه کې نریندر مودی د روس درون میلمه دی ایجنس لیکي چې روسي صدر دا څرګندول غواړي چې دا غونډه د تیلو د کمو بیو او د یوکرین په سر په ماسکو لګېدلې بندیزونو لامل راولاړ شوی اقتصادي بحران نه د دغه هیواد دراوتلو یو ذریعہ ده د کرملین لپاره هند د یو رابرسېره کېدونکي بازار په معنا دی او غواړي چې ورسره تجارت زیات کړي یو شنونکي کریس ویفر اژانس ته ویلي دا ډېره واضح ده چې یو قوي بیان مخې ته راشي چې روس خپل سیاسي تعلقات پراخول نه چې د کوم ځانګړي هیواد سره اړیکې نږدې کول غواړي روس او هند د اویاو کلونو لپاره اتحادیانو چې د دواړو ترمنځ ډېر تجارت کېدو د دوی ترمنځ نه یوازې سفارتی ملګرتیا وه بلکې د هند وسلې رسد تر ټولو مهمه ذریعه پخوانی شوروي اتحاد وو په دغو تعلقاتو کې بدلون هغه وخت راغلو کله چې پخوانی شوروي اتحاد مات شو او هند اقتصادي بدلون په تکل له غربي هیوادونو سره اړیکې جوړول شروع کړې دغه حالات اوس هم څرګندې چې نوې دلی د واشنگټن نږدې ملګری هیواد دی او روس د پاکستان او چین سره اړیکې ښې کړې دي تمه ده چې په ملاقات کې مودی او پوتین په یو شمېر معاهدو وغږیږي په دې کې یوه مهمه هغه د ماسکو لخوا د هند په جنوبی برخه کې اټومي پلانټ ته نورې ریاکټرې ورکول شامل دي هند غواړي چې د کوئلې پر ځای د انرژي متبادله ذریعہ په کار راولي د مودی دورې پر مهال دوه اړخیزه تجارت په مهمه نقطه وي چې په 2015 کال کې تر 8 بلین ډالر ټیټ وو د 2030 لپاره هدف 1.5 بلین ډالر ساتل په پام کې دي تر دې مخکې مودی سپین او جرمني ته تللی او د روس پسپا فرانس ته ورځي
ملیحا امیرزاده و د نړۍ کې د ماشومانو د ژغورلو اداره یا سیف د چلډرن وای چې په نړۍ کې له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یا د ماشومتوب له حقونو بې برخې پاتې کیږي. سیف د چلډرن په رپورټ کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی چیرې چې ماشومان د جګړې، فقر او نورو ستونزو له امله له اساسي حقونو محروم دي. رضوان مراد نور حال راکوي.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی ښار اوسیدونکی دی د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنی چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بې سه شوي وو او شپږ اونۍ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ور نشي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. علم اوس د بیزې شو په کم کې اوسېږي، خونځي ته هم ځي خو خپل کور کلی پسې خفه دی. دی وایي خونځي ته د بیا تللو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ اوس ساته د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، ښوونځی، د لوبو سامان او ټول شان هلته پرېښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو ده خو عالم او کورنۍ نه غواړي خپل خار باجي ته چې د موسل پر لویه لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بې ځای شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده. سیف د چلډرن موسسه وایي د نړۍ په سطحه هر څلورم ماشوم له خپلو حقونو محروم دی چې دا ماشومان د یو له منځه تلونکي نسل له خطر سره مخامخ دي. سیف د چلډرن موسسه وایي د نړۍ په سطحه 100 میلیونه ماشومان د جګړو له وخت نه مخکې ودونو، درنو کارونو، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ځوانۍ له دورې خوند نشي اخیستلی. د سیف د چلډرن رپورټ له مخې په نړۍ کې له هرو شپږو ماشومانو یوې له پوهنې بې برخې دی او د نړۍ په مختلفو برخو کې شاوخوا 8 میلیونه ماشومان هر کال مړ کیږي. د سیف د چلډرن رپورټ له مخې هغه هیوادونه چې په زیاته اندازه پکې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي افریقایي هیوادونه نایجیریا، انګولا، مالی، د مرکزي افریقا جمهوریت او سومالیا دي. عراق د سیف د چلډرن د 102 هیوادونو د لیست په 103 ځای کې دی. په عراق کې له هرو 5 ماشومانو څخه یوې بیا په خوارځواکۍ اخته دی. د عراق لپاره د سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ د مؤسسې مرستیال اکرم شکارم وایي تاوتریخوالی د عراق ماشومان لپاره جدي او خطرناکې پایلې لري. نوموړی وایي نړیواله ټولنه باید د عراق له ماشومانو سره د مرستې ژمنه وکړي، کنه دا هیواد به د اوس په شان په راتلونکي کې هم له تاوتریخوالی ډک وي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنی مو بجو
جمہوریت
پا پاوکام 2 بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا 2 بجو
پام کوا
پا پاوکام 4 بجو
حجرا
پا 4:30 بجو
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان لوی ښار کراچۍ د لسیزو له تیارو درودو په حال کې دی او پرمختګ یې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې په ځانګړې توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. ګولایا ستدي لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو ښار ویل کېدو خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګان یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ ښار موازنه د هند ممبئی ښار سره کېده خو لسیزو تیرېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې دی. ورځپاڼې لیکي د کراچۍ ښار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه ښار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو ښارونو کې یو شمېرل شوی و. د ورځپاڼې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ ښار کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ ښار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخیستل شوي ول. ورځپاڼې لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ ښار کې 2.5 کروڑ خلک اوسېږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي ښار دی. په پاکستان کې 40 کاله وروسته د سرشمیرنې نه به د ښار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورځپاڼې لیکي کراچۍ ښار څومره پراخه کیږي نو هغومره شان یې آبادی هم زیاتېږي. ورځپاڼې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بده مرغه د کراچۍ ښار شان او جلال ختم شوی. شوی دی او وفاقی حکومت کوشش کوي چې په خار کې امن پرځای کړي. ورسپانې کې په کراچۍ خار کې رنجز او فوج حالت ښه کړي دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته، ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزورې او درغلیو ډک ګڼل کیږي. ورسپانې کې د کراچۍ خار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه خار کې ډېر پزلو پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو خار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي، خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې څو کاله وړاندې وي.
ګولایازو د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که د قبایلي سیمو په آئیني انتظاماتو عمله کولو کې ځنډ راغی، نو دغه به پر دې سیمه منفي اغېز وکړي. د دوی په وینا، تر څو چې په دې سیمو کې د پاکستان د نور برخو غوندې جمهوري نظام نه وي نافذ شوی، نو دغه سیمه به د افغانستان خلاف استعمالېږي. تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
کارپوهان پر دې نظر دی چې د قبایلي سیمو په آئیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ بعد دغه سیمې په امنیت او سیاست ډېر منفي نتیجې رامنځته شي. د سیمه ایزو چارو پوه پرسیا پټک وایي، تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نه وي راغلی، نو تر هغو به د افغانستان خلاف د دې سیمو استعمالېدل روان وي. نوموړی وایي، د قبایلي سیمو په آئیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ به د پاکستان په امنیت هم ډېر بد اثرات وي.
ځکه چې موږ ګورو چې تېرو څو میاشتو کې فاتح کې بیا دهشتګرد راښکاره شوي دي، درې ډرون حملې وشوي. افغانستان کې چې کوم اثر دی، الله بله دی چې افغانستان امنیت هم ته خرابېږي. سیاست هم دا ارزه دی که نه؟ سیاست کې هم دا خبره ده چې دا پاکستان کې د جمهوریت نه ختم شوي ایجنډا فاتح ده.
بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل سرت مسعود بیاوایی د قبایلي نظام په اصلاحاتو کې د ځنډ تر ټولو زیات تاوان قبایلي ولس ته رسی. نوموړی وایي، په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له کلونو راهیسې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لکونو قبایل بې کوره شول، یو شمېر د وسلوالو لخوا ووژل شول، کورونه یې وړنګېدل. خو د په خبره که چیرې په قبایلي سیمو کې موجوده اف سي آر قانون ختم شي او د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري نظام په کې راشي، نو د قبایلي ولس د غزپل به بند شي.
د
فاټا د اصلاحاتو ځنډولو ګڼ نقصانات کېدای شي. تر ټولو غټ نقصان یې دا دی چې د قبایلي سیمو پاسماندګي به همداسې دوام ولري، امنیت هم نشي ښه کېدی، ځکه چې امنیت حل راتللی شي چې قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي نظام ورګډې کړل شي.
بلخ له وزیرستان سره تعلق لرونکی لیکوال او د سیمه ایزو چارو پوه محسن داوړ بیا وایي، په داسې حال کې چې روس دغه سیمې ته رانوځي، نو د قبایلي سیمو په آئیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ له کبله دغه سیمه یو وار بیا د نړیوالې جګړې لپاره کارول کېدای شي.
میاشت په نیمه وخت کې زمونږ د ډانډې تر پخې په وزیرستان کې یو علاقه ده، هغې ته د روس او د چین جرمنان بوتلي وو، هغې ته هغه روغ خیلو پر روډ باندې ورته بوټ لګول و چې به د دې نه چې کوم دی دوشنبه 2 کیلومتر را دې نه ماسکو چې کوم دی 2 کیلومتر دا غیته پر روسي چې پکې هغه لیکلم کړی. نو دا نوې قوتونه چې دی د خېتې ته را نه وتل، دا غیر په ځانور چې کوم دی په مقابل کې نور ځنته کوم بل نه کوم قوتونه په خېتې کې موجود دي، دا غیر ریسپانس هم دا غیر د ټولو کیسو په دې کې په جواب کې خامخا خپل یو نظر اغیم لري. خو بهر خاوره په دوم دغه جنگ بم بیا په دې خاوره باندې بیټر فیلډ بم دا زمو خاورې
د برسل کې دا چې د فاټا ځینی پارلماني غړو مخکې مشال ډوبتبلې وو چې دوی غواړي د هیواد د بجټ تر منځوري مخکې قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي، چې د رنګ د فاټا اصلاحاتي عمل لپاره په وفاقي بجټ کې رقم کې خودل شي. خو دا سیونه شو د یادونه دا چې د وزارتونو مشر په بونو چارو سلاکار ستاد عزیز په مشرۍ جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خبر پختونخوا کې د ورګډولو او د اف سي آر قانون پر ځای د ریواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ پر 2مه یې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه. خو پر اصلاحاتو د جمعیت العلماء اسلام ګوند لخوا د اندېښنو له کبله لا هم قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتي بل نه دی منظور کړی.
اسرار الله مومندو. د مومند او باجوړ تجاران وایي چې له افغانستان سره د تړلې لارې باید خلاصې کړل شي. د دوی په وینا دی نه یوازې دوی ته تجارتي نقصان رسولی، بلکې تګ راتګ هم نه شي کولای. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د محمد او باجوړ کاروباري ولس د ډیورن په کرخه تړلې شوی پولو د بیا آزادولو غوښتنه کوي او وایي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د دغه لارو د بندښت له وجې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي او بله دا چې پورې غاړه ترې نغم خادی هم پاتې شوي. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لالیشا وایي چې د تورخم او چمن لارې هر کله چې بند شي نو د میاشت دو لپاره پرې تګ راتګ نه وي ولې بیا خلاصې شي. نو حکومت دی باید په باجوړ کې د غاخې پاس نوا پاس او په محمودو کې ګوسړه یا ګورسل دروازې هم خلاصې کړي چې د سیمې کاروبار یو وار بیا شروع شي. قبیله د پولی دواړو غاړو ته خپل ځمکه خپلوان او کورونه لري. د پولی د بندښت سره دغه ولس کار کروندي او په غم خده کې تګ راتګ پاتې شوی. د شندرې سیمې ملک سنوبر خان بایزی وای چې کله نه لار بند شوی نو د بایزو د سیمې ولس په ګڼ شمیر کې لاندې سیمو ته کړي هم کړي.
حقیقت خبره ده شوی دي جلته مل شوی دي تورخم بوري خلک کړي دي او اخر یې بریخي واپس راغلي دي او دا د حساب راوړي چې لکه یو انسان یو بدن یو بس پمن ځواني نه مې کی نو بس دا شي نه مې شو یو مونږه مومن د بد امر غزه مونږه د مومن جن سي ګورتل بارډر دغه بنشوي دي نو به یو ورځ د بارم نه کولاو شوی چې هغه خپل هغه مونږه هغه کم بیزی ورونه خو بیزی ورونه خو اوسېږي کړي ساري شوی کورونه هغه اوروا وړي دي کنه.
شهاب الدین د باجوړ پولټری اسوسییشن یا د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیه مشر دی او هغه وایي چې په باجوړ ایجنسی کې یو سل او 28 د چرګانو فارمونو څو فارمونه د عسکري اپریشن په دوران ختم شو ولې د ډیرو فارمونو والو د کونر د کاروباریانو سره روزګار قطع شو نو اوس بے روزګار دي.
کوم چې پورتي کاروبار نه غند سره په بابر روانو د دې راوځ نه د پورتي کاروبار په تا په ودرې ده دي چې موږ ته دا په اړه کوراو چې موږ ته وړي د روزګار موږ ځوانانو ته میلاو شو ترانسپورټ او ډریوران او خالص او ټول روزګار یې هیڅ روزګار نه.
بل خو د پروتیکل انتظامی محمود جنسی پوینه چې د محمودو د سرحدي پولې د بیا پرانست لپاره هغوی کوشش روان کړي چې څمو د وړاندې د کسٹم د محکمې غړي هم راغلي خو دوی زیاته کړه چې کدا ورلار خلاصيږي هم نو روزګار به پر قانوني کولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 شپېته پنځل زرا 5 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه او سم تاسو ته د مرسوی شاعر د بونیر چې د بونیر په بابا مشهور دی د هغه د مړینې په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. دا د باجوړو په پیش کراچۍ کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې دي. محمد عمران پر نور حال راکوي.
منیر بابا د کراچۍ ادبی ټولنې اتفاق پښتو ادبی جرګې مشر غړی هم وو او د یادې ټولنې مشر ساګر تنقیدی وای چې په کراچۍ کې به په کوم ځای کې هم ادبی غونډې کېدلې کاغه د پښتو ژبې وی او یا نه خو منیر بابا به پکې د پښتنو نمائندګي کوله.
د ادب په حواله دا سړی دومره متحرک سړی و چې په دې پوخ عمر کې په دې سپینه ګیره باندې په ادب چې په کراچۍ کې که د اردو مشاعره به وه که د پښتو مشاعره به وه که هغه به د هرې جرګې وه که هغه به د هر تنظیم بابا به د پښتو د شاعر د نماینده په حیث هلته کې حاضر وو او موږ له بیا دا دومره کوو چې ګوره تاسو نوزګار یې هغه نه ما ته حکم کوو چې کوم ځای ته تللې زه بهلته کې حاضر لږو نو بابا به هر ځای ته ځان رسوو.
تاجبر خان تاجبر د بونیر سلطان وس سیمې سره تعلق درلود او د شاوخوا 50 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشت وو. هم د دې له کبله نوموړي په کراچۍ کې د بونیر بابا په نوم پیژندګلو لرله. تاجبر خان تاجبر بونیر بابا د پیغام په نوم د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی او د هغه دوراره شمشیر خان په وینا چې د نوموړي جنازه نن ماسپخین پیرآباد کالونی بنارس کې ادا کړې شوې او مړی هم په کراچۍ کې خاورو ته سپارلې شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وژیست. نو اوریدونکو اوس هم د روژه د بیانونو ځانګړي لړۍ وخت رسیدلې. نن به واورئ چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بدو ویلو او غوسې کولو ګرځولی یعنی منع کوي. موضوع به په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتی ذکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهاد نه لري، بلکې دا د روحانی جهاد سره په څنګ کې یو تربیوی جهاد هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر. او صبر داسې یو شی دی چې دا په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکوي. الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زما فاردا او زد غروجی جزاء او بدل ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روزی دا صبر دی. او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روزه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرېدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي، الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلې دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو، او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی، او دا مطلق یاسې خولې ته یو کل پچول دي، او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس هم وخت رسیدلی دی د خبرونو د لنډیز عبدالحی کاکړی وړاندې کوي. د فاټا پارلمان غړو او مخالف ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر محمود حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی. د فاټا غړو د احتجاج د حکومت له لوري اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو د نه منظوري په خلاف، او اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکل ټلویزیون پی ټي وي د هغوی د دریځ نیغ په نیغه نه ښکاره کولو پرزنت کړی دی. د خیبر پښتونخوا ثقافت اداره وایي د دې صوبې هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو لپاره د میاشتنۍ وظیفې بیا شروع کولو پرېکړه کړې ده. د ثقافت ادارې مشر اجمل خان نن مشال لري ټول چې وزیر اعلی پرویز خټک په حکم بیرته میاشتنۍ وظیفې پر کولو کار پیل کړی دی. هر میاشت حکومت دیرش زر روپۍ ورکولې. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسی کړي چې ورته وار له مخه سزا وروڅوې ده. دا خبره د جمهوري ریاست مسیال ویاند نجیب آزاد نن وکړه. ورخوا پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پرون د کابل په
برید کې د حقانی شبکې لا د پاکستان او بخشي د پاکستان لاسو پاکستان باندې چار وزارت کوم نفس کړی نن ویلي چې دواړو هیوادونو تعلقات خرابولو هڅه کیږي او په دې ګټه خصوص سره د کړي واړي پاکستان بدنام کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړي چاودنه کې خصوصي سکتور کې شاوخوا لس میلیونه ډالر مالی زیان رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالې آب و هوا له تړونه سره پاتې کیږي او که ځینې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړونه سره پاتې شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره په داسې حال کې ویني چې د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلي مودي روان کال د دغو غونډو افتخاري میلمانه دی. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامی د دوو ودانیو بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه شکال د دسمبر په میاشت کې ورځخه روسان استدي. ورسپانه په خپل پرونی رپورټ کې دا خبره د هغو سرچینو له قوله کړې چې په دې اړه د روس او امریکا د سفارتکارانو په اړیکو خبر دي.
لدی سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پات سواس جوار ریډیو اوریدلای شئ هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.